حقوقي بين الدول برشان داداش و...
سلامونه وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناورین نن جمعه د سلواغ شپږمه په مخې د دې سات خبرونو ته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنجشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یو لاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته و منلی دي چې دا کار یې قصدن کړی دی. دا مونشن یو جګپوړي څارنوالی کیبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. اغلی ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم پر وړاندې د مرکز د عمومي لوی سرانوال په توګه دنده مخته وړي، همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو پر مهال د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ څرګندونې وکړي چې دا یې تر شا مذهبي انګیزه بولي، خو نوموړی د هغه د څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد این خودلی او ویلي دي چې هغه 24 کلن دی. په دې پیښه کې شپږ درس کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیښې چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه یې راپورته کړي دي. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمنی په مونشن ښار کې د امریکایي، روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ هم غونډه وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي هم ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ وویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې واړو هیوادونو ګډونوالو یې جګپوړي چارواکي یاد کړي او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په دې اکله وروسته درته پوره راپور هم لرو. نن د سلواغي یا دلوي د میاشتې شپږمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږدېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند یې ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه کړې. د پخواني شوروي ځواکونو د 1999 کال د دسمبر په 23مه پر افغانستان یرغل وکړ چې بیرته وتلو بهیر یې د 1980 کال د مې په 15مه پیل او د 1990 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغه یرغل په سباندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډیر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تیره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. د پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشټاپ په سیمه کې هغه وخت وشو چې دوه مسافرونکو موټرونو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون 4 تنه ځای په ځای مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیايي وضعیت یې خطرناک ښودل شوی. د افغانستان په لویو لارو سړکونو کې دا ډول پیښې تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي نښو نشتوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي ویل کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې په سړک کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونه د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نوی غوښتون نوم یې یاد شي ویل چې ښایي پر سړک ښودل شوې وسیله له لرې د ریموټ کنټرول له لارې چودل شوې وي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی هغه وویل چې د چاودنې په مهال په لاره کې 11 کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د دوو ټپیانو حالت خطرناک یاد کړی. د امریکا ولسمشر د متقابل تجارت او تعرفو فرمان لاسلیک کړ. د دې فرمان په اساس به امریکا ته د هغو هیوادونو پر وارداتي توکو مالیه او تعرفې لګول کیږي چې د امریکا پر صادراتو تعرفې لګوي. ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام د دې فرمان لاسلیک پر مهال خبریالانو ته وویل چې د انصاف د تامین لپاره یې دا پریکړه کړې ده. د همداراز وویل دا د ټولو لپاره عادلانه ده، هیڅ هیواد شکایت نشي کولی. ټرمپ زیاته کړه، نور هیوادونه زموږ څخه مالیه اخلي نو زه هم غواړم همدومره مالیه له دوی واخلم. ډونالډ ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې دا پالیسي کېدای شي لنډمهاله انفلاسیون رامنځته کړي، خو په پایله کې به د امریکا د سوداګرۍ بازار ته وده ورکړي او هر ډول تجارتي ناانډولي به له منځه یوسي. د پاناما ولسمشر د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناهغښتونکي د هیواد ته استول شوي دي. هغه وویل چې دا پناهغښتونکي د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان اتباع دي او وروسته په خپلو اصلي هیوادونو ته واستول شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې وزیر رایول مولینو وویل چې په دوه نورو الوتنو کې به 380 نور غیر قانوني پناهغښتونکي هم له امریکا څخه وویستل شي. تیروني د پاناما ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره به د اخراج شوي پناهغښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسې کې همکاري وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړه شي چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به یې 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. پاکستان چې په 28 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ICC د دې جام سیالیو کوربه دی، د تو غوره ټیمونو په ګډون یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري په 19 په کراچۍ کې پیلېږي او فاینل لوبه د مارچ 15 نیټه وي. په پام کې ده چې د دې جام لوبه به په پاکستان او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شي، ځکه د هند لوبډلې پاکستان ته لتلولو ډډه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د 4 شنبه په ورځ پاکستان ته رسېدلې. افغانستان به په دوهم ګروپ کې د استرالیا، انګلستان او جنوبي افریقا سره سیالي کوي. افغانستان به لومړۍ لوبه د کپ په دریمه په کراچۍ کې له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. قدر منوریدونکو دغه خبری ټولګي ته مزه فرشته صحاکه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هر کله کوم. باندې په خبرونو کې په راپورونو کې را سره وی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې او افغان وګړي هم په دې اړه اندېښنې لري.
کله چې د کورونا وروسته نوټل ترانزیت په توګه سمشي د بارو پرمټ د تا کوټه راوګرځم کنه او همداسې زموږ فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
همداراز په اورګان ولایت کې هم 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر شوي توکي راټول شوي او سوځول شوي دي.
دا خلک د زموږ ولایت خلک اکثره د سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت یې دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
وړاندې په خبرونه کې د دې راپورونو د تفصیل ترڅنګ نور راپورونه هم را سره اوریدل شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته ډیر زیاته بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. شروع کوو د دې ورځې په راپورونو. ایا متحده ایالات به وکول شي چې د جرمنی په مونشان خار کې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کینوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د مونشان د نړیوال امنیتی کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او وی ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې، اوکراین جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. په همدې اکله په سټوډیو کې راسره زموږ همکار نوریاس نوری دی، په دې اړه به نور جزئیات له دې واورو.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې د جرمني د مونشن نړیوال امنیتی کانفرنس لدی په لوه هم ډیر مهم دی چې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اوکراین کې لوی جګړه پیل شوې چې هغه بې ساري ده. د دغه جګړې د پایتر سوال لپاره اروپایي مشران هم هڅه کوي، خو به د ورستیو کې د امریکا لخوا دغه هڅې تیزی شوې دي. د مونشن نړیوال کانفرنس چې نن جمعه پرانستل کیږي ښایي د هغو هڅو لپاره ډیر مهم وي چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره بیا د هغو چې متحدو ایالاتونو په دې وروستیو کې ډیرې ګړندۍ کړې دي مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته هم پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو وغږیږي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو له دې مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیت کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراین رسنیو بیا د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغه غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدیدې ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړپوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړې او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپل پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې په خاوره کې د روانې جګړې د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې یو تړون وشي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک کو روبیو چې د امریکایي پلاوی په ترکیب کې د مونشن د کانفرنس یو برخوال دی، د فبروري په 14مه خپل اوکراینی سیال اندری سیبیها سره په خبرو کې وویل چې د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې جدي ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. زموږ همکار نوریاس نوري و چې په جرمني کې د جرمني په مونشن ښار کې د امریکا په استازیتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې خبرې اترو په اړه یې راپور موږ ته او جزئیات یې موږ سره شریک کړل. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، پرون په مونشن د جرمني په مونشن ښار کې د یو افغان 24 کلن ځوان لخوا د خلکو په ګڼه ګوڼه د موټر یو برید وشو چې په هغه کې شپږ ډېر تنه ټپیان شوي. د جرمني پولیسو دغه 24 کلن شکمن افغان نیولای دی او دغه کس نن تحقیقاتو کې هم اقرار کړی، خپل په جرم ویلی دی چې قصدن یې د اسلامي انګیزې لامل یې دا کار کړی. په همدې اړه زموږ همکار ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه سره مرکه کړې ده او هغه پوښتلې دي چې په جرمني کې ولې په ټوله کې کډوال او په ځانګړي ډول افغانان په تکرار دغه جرایم ترسره کوي. په دې اړه دغه مرکه واوري.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه دی اصول او دی دیزی دی مقررات سر سم ندهی. گرچی واجنه او قتل خدا پا هیزی که مجاز ندهی، نه پا افغانستان که و نه پا اروپایی وادونه که خوبی هم دغا دی خپل کورنا لرتوب روانی او اجتماعی فشار دی سبب گردیدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینی، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کوم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپلو هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او که نه نورې لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې که مونږ داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپېژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بېرته راستنېدل هېواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هېواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت کې بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه او په برلین پانتون کې د ډیپلوماسۍ استاد محمد اسحاق اتمر و چې زموږ له همکار اجمل تورمان سره یې په جرمنی کې د وروستۍ پیښې په اړوند خپل نظر شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمیر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ورته یې دعوې رد کړي دي. نور جزئیات ته ثنا کاکړه ورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې، هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیل ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي لخپلو کورنیو سره د کابل په قلیفت الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغندي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
ورسته امنیتی پیخي چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دي. کله چې زه د کورونا وایروس نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په همغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان تبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبان حکومت تل ډال قاعده او دایش په ګډون د ترهګری زو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونه ده چې اسلامي ډلې یا دایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړي او بریدونو مسؤلیت منلی دی، چې تر ټولو تازه پېښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1000 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 1 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلس تاسو زموږه کلازتي رادیو ناوري. یو شمېر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرحوم میاشت کې د طالبانو د مالیه وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وایي دا یې حق دی او استاد او کاري سوابق یې د تقاعد خزینې په ریاست کې موجود دي. طالبانو د 2021 کال په دوبي کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې د روحیسې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړي. نور جزئیات ثنا کاکر راکوي.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل،
اولادای ما خودک میخورن، ده چوب دارم، ده بیادر
ده ماشومانو میسرده کیگی، نه لرکی لرونه و با نه دوده او نه هم پیسی. سلور کاله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کنه. کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر نا وڑا حالت کی وسی کن.
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادر هم برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 1400 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د اورزګان ولایت سیمهیز مسولین 15 چونه بې کیفیته او تاریخي تیر توګي راټول او وسوځول. روغتیا پالان وایي چې دغه توګي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیته توګو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو د دې ډول زیان رسوونکو توګو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی وایي.
په اورزګان ولایت کې سیمه ییزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسی. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شند د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمري ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د یو محکمې په حکم او د ټول کمیسیون د غړو په حضور کې وسوځول شو. 4-5 میاشت به راټول شوي ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسېږي. اوسم ان شاء الله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده. نور به ان شاء الله صفر ته رسېږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او که بیا پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته معرفي کو بیا به محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله وویل
تاریخ تیر زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام لپاره غټ تاوان دی. دا مسلمان یم ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یوسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره د سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر. نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې 4 ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسؤلینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
وړاندې په څو شېبو کې به د ازادي میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په جرمني کې هغه افغان چې پرون پنجشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یو لاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته ومنلې دي چې دا کار یې قصدن کړی دی. د مونشن یو جګپوړي څارنوال کیبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقینو په دې باره په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. هغه ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی څارنوال په توګه دنده مخته وړي، همدارنګه ویل چې مشکوک افغان د پښتنو پر مهال د خپل عمل د انګیزې په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې دا یې د دې تر شا مذهبي انګیزې بولي. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي، روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس ترڅنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نن د سلواغي عدلوي د میاشت شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویان یې ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر کې خبره کړې، دا ورځ د افغانستان تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د راپورونو لمخې تیر شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه مړه او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندنو پر موټر یو چاودنه کې لږ تر لږه یو لس تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا ای سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال $6.9 میلیون ته لوړ شي چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به یې $2.4 میلیون ورکړل شي.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډېر زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل ذکرې لري ځکه وختل چې په فارس کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل ذکرې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم، ابو بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلی د کونځي مې الته ولې دولسم سنت مې الته خلاص کو، ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې نهم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل پیسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یم کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر پیرینګ و، ډېر ورته ډېر ورته جالبه و، ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ.
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما وړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکلي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی کښېنه مراتم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې، دا بیا ډېر زیات ستونزمنوي. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې پورې رسول یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګم تحصیل ښه، ژوان ښه، تحصیل زما هدف و او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډیشنو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي خو د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چېرته هم ورسېږي. نه ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیرې کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اوله ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنف کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ راته وخت، چې با لپټاپ نو د زما هیڅ ځنواته چلانول نه نسود آف آن کول نه مې نشو، نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایرانه په پاتن چې دی باندې زستو کوم. هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا ځا انټرنیټ ته ما چې کوم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورولاند ما ته انټرنیټ حال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسي خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټي سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټي سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچوي هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په آرلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار
محبوب جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه او یا هم که په ټوله کې د انجینرۍ برخه ووایو، د ښځو او د نجونو دپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زه نه پوهېږم چې دغه عقاید له کوم ځای راغلی چې دا مشخصه رشته د سړي وایي او دا د ښځې وایي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شوي چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې په پلانه کې ښې نه دي. نو دا د غلط خبره ده. ما زه خپله انجینران، زما ډېرې ملګري دي چې هغو په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلي رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یارېږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوئ که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړئ، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لرئ، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخته او خوشحاله احساسوې چې هغه رشتې ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیره زیاته شکر گزار یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پوهنتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
مابا جان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي. په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي کېناستلی نسي، دا ستونزا کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله یې ته ذهن ته راولې یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره یې؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو دپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه، داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تېره شوې وي، هغه را سره شریکه کې.
ډېره سخته چې تېره شوه را باندې هغه وخت وه چې یو ورځ د له خپل مکتب نه را ووتلم، او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل، او ډېر سخت توهین یې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره یې را باندې هېره کړه.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سه یمه دیزه کې عادت شوي یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی، او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تېر شي، دا وخت به ډېر ښه ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جان کا دار ته وای چې د راتلونکو د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې لډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي. همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې په فکر کړی دی افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابرې زه به په افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیره زیاته مننه.
ساده پنگڑو شنگ جامونم قربان شدم.